د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده. د آزادې میلما په نننې خبرونه کې زه احمد تکل له خاغلی نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوسمهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدان جلی د هغه د یوازینی چاپ شوی شعري ټولګي نوم دی. یو بل شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. خغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له خغلی نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومیږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادوم ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تیر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تیر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندې کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کیدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما ووایم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته وتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشر لور ده، او میرمن مې ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
و زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغه کلی رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یوه خو کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هېواد ته ځو او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس راکوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم، کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
زه تقریبا ټوله ورځ موږ زه چې په کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ والام دي او هغه کسان دي چې عمرونه د 13 لوړ هم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټوله ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنۍ دوه ورځنۍ پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې، په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی هکه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دند ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دام دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده. خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته، په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوي نظیر صاحب د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوي؟
هو دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. هغه کې جنې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دی ل 13 کم عمر دی، اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به ډېرې دردون کې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زوریږم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویرو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقې وي یا ټولنیز مسئلې وي ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغه د هیڅ سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې گیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټول خبرې مې واورېدې، ورسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته ووایي ستونزې، راته ووایي د لارې کیسې، راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې، نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسې دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې را رسېدلي دي، ستونزو نه مځان را ایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته را رسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورول شو. هغه هلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. کنه ما کامرا را سره و کی می خو دا فایل می ددینه وکړ دغه کاس چې د ما خبري ور سره کولې د سندرو سره مینه لري را می وست مګه د خپل ځکی ځنګړې د مهاجر د پر سینما لرو سینما ته می را وست مورش ته سندري وایه ز سبتوم درنه به مورته مرزه چې ز یو دوه پختنه درنه وکما بیرته جواب راکړه هغه چې کله ما پختنه تر وکړې ویډیو می چلاند کړه کله می چې پختنه تر وکړې د دې مرکې په نمایي کې په ژړا شو کنه وای زه نور نشم کولای نو ځینې یادښتونه می لیکلي وو د ځینو سره می خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته را رسیږي دوی نشي کولای وړاندې ځي خو زما دغه ځینې یادښتونه می اخیستې وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولای شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې را واخیستای شم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادې میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي غوړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده په شعر کې ده ک په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې
تر ډیره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی
د خپل ناول په باب کمو پیل کړی دی او کمو مواد ورته ټول کړی ک په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وی مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلې او څه وخت به بشپړ شي
تکلیف د ناول د دوه برخو نشرو کې دوه برخې خپل ټول کې راځي یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شي هغه څه دي هغه مې راخېستي د ماشوم توپ نشرو ده یو برخه زما هغه هیلې دي چې زورته نه يم توانېدلې زما په وجود کې و زما هیلې وې زما امیدونه و ولې زه نه یم ورته توانېدلې دوی دا دوه برخې مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر رقم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل کیدلی شي دا یو بل ډول وي کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی کنه په ځینو وختونو کې زه خپل یم په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو اوسېږم
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن ما هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي هغه سي ولیکم بیرته ران کما ځکه زړه مې وبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم کله کله سي زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دوړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم دې برخه په خلایانه سره وشي کله کله فکر کوم چې د دوړ سره مرورېږي د برخه
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم زه فکر کوم چې چیرته هغه دې په خلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. او هیله لرمه چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو د دې نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستې ده چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپل د خوښي دا مې پکې راخیستې ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر من لیکلي دي، زما خپل تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه په کې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه په کې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه، دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړی چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پیراشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پیراشي یا توپان پیراشي، او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور نه ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني،
خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړمه، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي، ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، تر سر سړی کاشي سینا کې پزړه لاس کې دما، تر سر سړی کاشي سینا کې پزړه لاس کې دما، چور تا ګورم نشم پخل لاس کی دما، چور تا ګورم ویل نشم پخل لاس کی دما، رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما، سر رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما، چور تا گورم ویل نشم پخل لاس کے دما، گل پزان تن شمیو دم پ چاڑ لاس کے دما، تر سر رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما، تر سر رسڑی کاشی سینا کے پزڑا لاس کے دما، چور تا گورم ویل نشم پخل لاس کے دما،
کوڅه کې